احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ACC کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنډ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نورې ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22 د مځکې نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې راځي 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو ټوټ کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6 ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د ده لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په $3,500 و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بي ساري دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوري. د بهر مشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران دمن سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې دې د منغک کندهار ته رسي او دا کار شوی دی. مشران ته دې د کندهار ته خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر مشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبرو.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچیان دا ستونزه لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پرېږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله. بیا زه وروتلم. بیا مې غوته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلې او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبرې وکړي. دغه جرګوی چې لس دکړو د ټولو محرومو نجونو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې دا 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپلو دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې یوې غړې زرکې ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5مه ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
مشران
ته خبرې شوې دي. ملیار په خبره دا ډله چې د اپریل په 14مه افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوې د مې تر 4مې نېټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره یې پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسېدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې پښتنه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسي د هیواد څخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې د دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکې او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوې یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې 2 ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګیو پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او موسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثره کورنۍ وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیاره کړی بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي یې ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمېر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تېرېږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بېلابېلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسېدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې، نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي، وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې ښځینه ښوونکي د نوم د نښو خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه مکتب مو کتاب وجود ندارم، اواز درسی نیست و مشکل رو برستیم از این که کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد تسن
د افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیاردونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو او درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر راهیسې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون تر ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتی د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته یې په یو دوستانه فضا کې له راستنو شویو افغان ماشومانو سره کتلي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي عمران چشپا ګولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېښمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله زمونږ ژوند ښه روان ولته مزدورین پیدا کېدله کارم کېدلو ماشومان مکتب ته تلل مدرسو ته تلل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه هم نشته دی د کور کرایانې جګې دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولنه پاتې درسونه هر څه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستانه ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستانه ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکی ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په ایکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 4 لسیزې هلته اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپله شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی اوس دې وخت کې لنګې دي په دې وخت کې خوارم دي لکه واخې پکې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅېږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میګي چې کومې دي دا غم لکه په غوخه کې تیاری کنه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایئ او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي خو دوی اوسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي کنه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري یو شای نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه 10-15 کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس 15 کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ کارتونې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې دی بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږې ویلې افغانۍ میږې چې وې هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږې ورته وایي همدغه یې څه پیدا کړې همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په تیجانګ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته مو کله نه تللي بس هغه افغانستان ته
او دغه کوچیان چې تاسو وایئ چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دي کوچیان له زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومې معلومیږي کنه نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچیان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مو میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پنڈی شاوخوا کې درول پنڈی کې دا
درول پنڈی کې د ټکسالا او درول پنڈی ضلع کې دا
نو اوس خو راول پنڈی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزي له دې وطنه
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته
لس پنځه لس کوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زه ور ووتلم بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې دا دوه ده موږ ورته وویل چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټون هلته راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره دی کې چې د ورځې دا کوچیان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راځي دیتم راځي دا مونیسی زر دو زر درې زر داسې پیسې تر واخلي بیا پریږدي او نیم داسې هم کیږي چې کارټونه تر واخلي کارت تر اوسې تانې ته نو بیا په تانې ته پسې ورځل ته راځل ته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب دغه کوچیان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسي دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول شوي او که نه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سي او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کومو کارتونو سره تاسو اوسئ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سده کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري دا ای سی سي ورته ویل کېږي دا اوس ډېره مشکل دی کې دا نو دې سره اکثره خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ او جینو کې اوس هم لاسته دا دوارې ټیم یې لږ ورکړه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې چې ټیم ورکړه دا خلک فلحال هم وسته دي نو دا ډېر زیات ستونزو سره اوس هم مخ دي او ځینه داسې کورنۍ مکېسته ده چې د کوچیانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل دلته پاتې شول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې شو او نیمه داسې کورنۍ هم شته موږ چې هغه بلکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل هغه ټان سی سي والا و هغه ته یې بوتله نو مشکل ډېر زیات ته د خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچیانو استازی ملک روزي خان کوچی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا اسپتالو کی دلتا دماشمان سر خواری نخیش اصلا کدا دا افغانستان خلق غریب جی لیوی دلی جی زیاد خلق لیوی دلی جی دا سرکاری اسپتالو نا چی جی وجیت مثال مراجعه یا آلت زی التا بیا خواری نو سر خیجی التا وز طول کار مثال دا وایوستی دی چی وایوستایی کار کیجی که وایوستان و نکیش د بودلک ولسوالی دا عمومي هسپتال ته بل از یو ماشوم وروړ یو نو دا خو څلوروي ساعته یعنی ایمرجنسي سته مګر هغه چې مریض وروړ یو مازګر دی ورته ویي چې فرمان ور نه درلود ول رسمیت ختم شوی اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم ارزای کار کوي که چیرې وایوستنې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی بیا چا کوم د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې انسان له پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښلې ده تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښلې ده نه په شخصي کښلې ده نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران بې وسي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دو لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو نو ګېټ کولاو شو لارو دپاره خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډه د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ رو او صحت مند به سي. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمېر چې ده کېدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیري جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیري اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړایي سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې د هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده، الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولای سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درې برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده، چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړیږي د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کېدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویله الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونه اول الکاینونه باندې ویشل شوی دی چې خپل الکانونه بیا هغه مرکبات او چې د کاربن د اټومونو ټول ویلانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشې شوي وي مشبو شوي وي او په هغوی کې د کاربن د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي، او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپل موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کښې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي. او په همدې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویله چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دي بیا په خپل ترکیب کې چې دي د بنزین کړۍ لري، لکه خپله بنزین چې ده، نفتالین ده او انتراسین چې ده. نفتالین چې ده د بنزین د دوی کړیو څخه او انتراسین چې ده د بنزین د دریو کړیو څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده، او دوی په خپلو منځونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوه کړۍ چش کوي رامنځ کړي، یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چش شي لاسته راوړل شي. رتو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډله بندي موږ او تاسو ولیدله چې پر څو برخو ویشل شوی. اوس راځو په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه پېژنو چې د هایدروکاربونونو چې دي په بېلابېلو ډلو کښې کېدای شي چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري. د هر وظیفوي ګروپ دی د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کښې ویني چې موږ او تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې دي د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. د ترتیب که چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ او تاسو وګورو، د دوی وظیفوي ګروپ چې ده کېدای شي چې د دوی ترمنځ څه شي ولري، د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او دې مرکب نوم موږ او تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو. او په همدې ترتیب سره که چېرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتاډای وایو یا ډای بیوتای. زو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بېلابېل ډلو کښې دوی کولی شي چې بېلابېلو وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بېلابېل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي، د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې. موږ او تاسو ګورو دلته چې خپله د الکینز مرکب کښې موږ او تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په همدې ترتیب سره د دوام مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ بیا تاسو ځیر سئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو وګورئ، دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده، یا هم ویلی سو چې دا ایتاین ده، او یا هم ویلی سو چې دا چې شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشنې څخه یوه پاتیشنې پر اساس باندې ترتیب شوې ده. او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کښې بیا تاسو وګورئ، د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتاډاین دی. او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدروکاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه. او بل ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپله هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلیني ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه شي ولري، توپیر ولري، یو د بل هومولوګ بلل کېږي. چې هومولوګ سلسله خپله په الکانونو، الکینونو او الکاینونو کښې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فورمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان او دغسې ادامه لري چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمونونه دی او هغه چشتي نوماندی او دا هم را تاسو کولای شئ چې په دې شمیرې سره وای یا هم ترتیب کو. دا د القانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو گرانو زکون کو موږ او تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دی هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانل، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو زکوونکو چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ او موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل چې کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دی چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم چې کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ په اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي، دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده، او دا درېیم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده، او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم چې کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولیکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کړي او په اسانۍ سره وکولای شي چې د دې ترمنځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات چې کړي لاسته راسي یا هم په وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کیدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شي اوسي جوړ شوي وي، یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده. او درېیم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ او تاسو وویله چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي. او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فورمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چې سی وی دی جوړ سی وی دی د امینو وظیفوي ګروپونه دي د امینو وظیفوي ګروپ د ایتورو وظیفوي ګروپونه دي او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتورو هغه وظیفوي ګروپ پروګرام زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي لکه اوبه ایتانول دا ایتایل ایتر او بل ګرام زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلودل لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی سو لاسته راوړلی سو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلات وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسمې صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزاوې وې، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یوه ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده پخپله یو تریو خوند درلودونکې وه. د بېلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای سي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای سو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی سي یو محلول دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی هغه ذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت یې جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یوه ماده مالګه په نظر کې نیسو، په لوښي کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي. او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړ شیطان ته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمول تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشته تایم سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کېږي یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش شي په لوړ فشار کې تیر شي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای شي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش شي یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای شي چې عبور وکړي یا هم تیر شي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیماپ او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې شو تعین کړو. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. که چیرې موږ او تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدی چې د هغه 5% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې ده کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو که چیرې د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای شي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل شي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ده چې د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کېږي چې په نتیجه کښې حجره چوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کېږي رامنځته کېږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دلته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کېږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دوی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای شي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا شي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کېږي چې هغه حجره وپړسېږي او د حجرې د پړسېدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او لمنځه ځي چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلونونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کښې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کښې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه څشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسېږي، دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کېږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کېدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کښې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کښې حل شي، تل د مایع په سطحه کښې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي، ټیټېږي. نو په همدې اړه د رولټ په نوم سره یو عالم، که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي، د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کښې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کښې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کښې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کښې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګران زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د بندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په 100 درجې سانتي ګریډ کښې دوی څه شي په جوش راسي. عبارت ده هغه حالت څخه ده چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 مولره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریتی غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې مړه تاسو کولی شو چې د دوی قیمتونه وازه کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتېږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخې ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه ده سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محللونه خواص وه. بحث مو پو وکړ، دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترونتونو ترمنځ توپیر وښایه. مننه ګرانو زده کوونکو.